سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمه لختار کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورو د پاکستان په ضد استعمال کړي. سبیل الله مجاهد د څرګندونې په یو بیان کې د پاکستان د صدر اعظم انور الحق کاکړ د وروستیو ادعاو په غبرون کې کړي زیاته کړې د دوی په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسؤلیت نه لري او په وینا یې پاکستان باید خپلې کورنۍ مسلې خپله هوارې کړي. تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړلو علت د پاکستاني طالبانو په مخنیوي کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت پاتې راتلل وبلل. کاکړ وویل له څه باندې دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي په پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي له لوري بریدونه زیات شوي دي. کاکړ همدارنګه د پاکستاني لوري هغه ادا هم تکرار کړل چې په پاکستان کې په یو شمېر سان مرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان ښکېل و. هغه ادا کړې ده چې له دې مخکې د طالبانو چارواکو دغه رد کړې ده. خو افغانستان کې د طالبانو د حکومت وینځ بوله مجاهد یې په غبرګون کې ویلي که د افغان طالبانو له بریا وروسته په پاکستان کې نامي زیاته شوې د دې دلیل نه شي کېدلی چې ګڼې موږ به د پاکستان د نامنیو تر شا یو. پاکستان په وروستیو کې له خپل هیواد څخه د زرګونو هغو افغانانو په شړل لاس پورې کړی دی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه له جګړو پاتې ناچاودو وسیلو باندې پخل شوې ده. اوچا نن په خپل ایکس پاڼه یې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې له جګړو پاتې دغه ناچاودې وسیلې هره میاشت له 60 زیات کسان وژني چې ډېره برخه یې ماشومان دي. اوچا د ناچاود وسیلو له پلوه افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو ناوړه وضعیت کې هیواد بللی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې شاوخوا څلور میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې د 2022 کال د جنورۍ نه د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاودو وسیلو او ماینونو د چاودنو په نتیجه کې نږدې 1700 ملکي وګړي وژل شوي دي چې د دغه کمیټې په خبره د وژل شوو ډېر شمېر ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د برنوی چاودنې په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي دي د کابل په دشت بچي کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ریچارډ بینټ وویل چې په یوه میاشت کې دا درېیم برید دی چې هزارګان پکې پنخه کیږي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې وایند خالد زدران په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې چاودنه کې وتنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. او د اسرایلو پوز وایي د غزې په تړنګه کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلې او جوړونکو یو شمېر وسلوال وژل دي. اسرایل په کلابند شوې غزه کې په وروستیو هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سختریزو ترځمکې لاندې د تونلونو شبکه پنخه کړې ده. غزه چې د سختریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی د اسرایلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرایل پوز وویل ځواکونه یې د دغه ګڼ میشت ښار زړه ته پرمختګ کړی دی او حماس ویلي دي چې وسلوالو یې اسرایلي ځواکونو ته تلفات راولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دوهمې میاشتې ته داخله شوه. د ملګرو ملتونو چارواکو هڅې زیاتې کړي دي چې په سیمه کې د کړاوونو د کمېدو لپاره په جګړه کې بشري وقفه رامنځته کړي. خبرونه مو اوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې بار سره په خبرونه کې په دې اړه باندې واوري چې د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم ویلي د چې افغان کډوالې له دې هېواده ویستلې لته دا دی چې په دې هېواد کې د نامنیو سبب د افغان کډوالو او د طالبانو حکومت همدارنګه د ټي ټي پي په له منځه وړلو کې له دوی سره مرسته نه ده کړې. د شنوري لتونې یې څه دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په سویلي کندهار کې د هغو ماشومانو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو چې دوی له پاکستان راغلي دي او دلته په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته ښوونځي برابر کړي. د چې ژمی رارسېدلی دی په غزني کې ورسره د لیلمي جامو اخیستل هم ډېر شوي دي.
او دا څه ده بیا
دا ټول یو قیمت دی
ډیر قیمت نه دی جی
قیمت خو دینو هونن سبا هر شي قیمت چیر زنه دی
په دوی منی مې کې به مو د سپورت لا ډګر خبر کړو د سپورت پروګرام به درته ولرو همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته ملتیا وغواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشهید پاکستان د موقت حکومت ستر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنې وروسته په دې هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې 65% زیاتوالی راغلی دی. انور لغ کاکړه په خبری کانفرنس کې ویلي په دې بریدونو کې چې ټي ټي پي غړو د افغانستان د خاورې په کارول سره په پاکستان کې ترسره کړي شاوخوا 2218 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې ترهګریزي پېښې 65% زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2218 وګړي وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبری کانفرنس په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له لوري د افغانستان د خاورې په کارولو ترسره شوي دي. انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان هم شامل و.
خودکش حملو میں ملوث افراد میں
په ځانمرګو بریدونو کې 15 تن افغان اتباع هم شامل و. د دې ترڅنګ تر اوسه د پاکستان د قانون پلي کوونکو ادارو سره د ترهګرۍ ضد عملیاتو په ترڅ کې 40 افغانان وژل شوي چې دا ټول حقایق افغان چارواکو ته معلوم دي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پي د غړو لست ورکړی او دغه شانې ورسره په دې اړه بشپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هیواد کې میشت ټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري. انورالحق کاکړ د خپلو خبرو په پایله کې وویل یو شمېر طالب چارواکو د پټوکو غیر ضروري غیر مسؤولانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوښینې وړ دي. نوموړي په دې اړه وویل
افغان رحمان رهنما
د یو شمیر افغان چارواکو له وروستۍ او څرګندونو وروسته د تروریزم د وروستۍ او پیښو زیاتوالی نه یوازې دا چې بې معنا نه دی بلکې د پاکستان د دولت اندېښنې هم تاییدوي.
د یادونې ده چې یو شمېر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو په غبرګون په دې وروستیو کې تنده ژبه کارولې ده. له دې ډلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیزي د لړم په 15 په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو. نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیستی او په ټوکو یې که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی په عکس العمل ته اړ شي. خدا چې څرنګه عکس العمل جزئیات ور نه کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستاني چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای دې له ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي. د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د دوی یو غیر ډیپلوماټیک کړنل افغانان هیڅ کله هم د نور وادونو په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي بلکې دا دوی دي چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي او تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کړې دي. موږ غواړو چې د پاکستان حکومت دغه راز تهمتونو ته نور د پای ټکی کړي.
پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم د دې هیواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د ښکېلتیا تورونه پوري کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا نانندرې د دې لامل شوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړې تنګه کړي. د انور الحق کاکړ په ټکو د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2,000,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت نادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم انور حق کړه ویلی وو دوی ځکه له پاکستان افغان کډوال وویستل چې د طالبانو حکومت ورسره د ټي ټي پي په لمن جوړولو کې مرسته نه ده کړې او په دغې برخه کې د پاکستان امنیتي اندېښنو ته د طالبانو حکومت مثبت ځواب نه ده ویلی. بل پلو په پاکستان کې میشتي یو شمېر افغان کډوال ادا کوي او وایي د پاکستان حکومت هغه کډوال هم نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي نن هم د دوی د اوسېدو ځای ته پولیسو راغلي وو او ګڼ شمېر افغان کډوال چې اسنادونه هم درلودل نیولې دي. بل پلو پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منزی کاکړ هم پر خپلې شبکې لیکلي دوی د سند محکمې ته یې ورزده کړې ده څو د هغو افغانانو له نیولو لاس واخلي چې د پیوار او همدارنګه د یونیسیار کارتونه له ځان سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوام سره هم مهاله یو شمېر افغان کډوال چې اوس مهال هم په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري ادعا کوي چې د پولیسو له لوري ځورول کیږي. سنم کبیری چې په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د پاکستان پولیس کورونو ته په زور ننوځي، اسناد لرونکي او بې اسناده کډوال ټول له یو مخ نیسي.
پاکستان تصمیم شانجیدی
له پاکستان د حکومت تصمیم چیرې دی؟ پولیس پر کورونو ورځي، اسناد لرونکي او بې اسناده ټول له ځان سره وړي. نن هم زه چې کومه سیمه کې اوسېږم ټولې سیمې یوه پوځي بڼه غوره کړې ده. پولیس اوس موږ ډېر هېوادوال ونیول، له ځان سره یې یوړل. سیمه کله بنده ده، افغانان دلته ټول سرګردانه دي.
دا شان پاکستان کې میشته بل افغان کډواله شاکر اسلمی هم ورته ادعا لري. وایي د اکتوبر له پیل راهیسې د بې اسناد افغانو کډوالو تر څنګ د اسناد لرونکو کډوالو نیول هم ډېر شوي دي. نوموړي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري او د پولیسو لخوا نیول شوی وه، په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د اکتوبر له پیل راهیسې پولیس کور په کور ګرځي، افغانانو ته تکلیف ورکوي. دوه ځل زما کور ته راغلل، یو ځل یې زه حوزې ته یوړم، بل ځل یې زما میړه یووړ. دا وضعیت په ټولو افغانانو دی.
بل پلاو د احمد په نوم یو افغان کډوال هم ادعا کوي چې دغلته ډیری افغان کډوال چې پاسپورت، ویزا او دغه شان هلته د اوسېدو نور قانوني اسناد ولري نیول کیږي.
پروا یې زیره نه دره،
دوی د پروا نه کوي چې ته پاسپورت لري، ته ویزا لري یا نه لري. د دوی لپاره دا ستونزه نه ده، یوازې افغانانو ته آزار او تکلیف ورکوي. ما په $200 ویزا اخیستی خو زه یې درې ځلې نیولی یم. دلته موږ د پناه اخیستلو لپاره راغلي خو له بدو بدتر
شولو.
د ازادي راډیو سره یو ویډیو هم شریکه کړې چې په کې لسکونه کسان لیدل کېږي چې د UNHCR اسنادونه او دغه شان پاسپورتونه هم ورسره دي، خو ادعا کوي چې پولیسو هم دلته نیولې دي. خو ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی او دا چې کله دا ویډیو ثبت شوی نشي تاییدولای. دا ادعاوې په داسې حال کې کېږي چې په پاکستان کې د افغان کډوالې مدافع وکیلې منزا کاکړ تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د سند حکومت سترې محکمې ته یو عریضه کړې او ترې غوښتي دي چې د پی او آر او سی این آی سی کارت لرونکي افغان کډوال ونه نیسي. نوموړي دا هم لیکلي چې له یو این ایچ سی آر څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې مداخله وکړي څو اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان څخه ونه ویستل شي. پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت تیره میاشت پای ته ورسید او د پاکستانی پولیسو لخوا یې نیول او ویستل شروع شوي دي. تازه د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدراعظم انورالحق کاکړ نن په یو خبری کنفرانس کې ویلي دي چې د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راستنې شوي افغان کډوالو ته تورخم او سپین بولدک لنډمهاله پنډغالي هم جوړ شوي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا په یادو کمپونو کې تر موقعد اوسېدو وروسته به راستانه شوي کډوال خپلو سیمو ته ولیږل شي.
په کابل کې د تېرې ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وتنه پکې وژل شول او شلته نور پکې ټپیان شول خبرګون راپارولی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کابل په دشتي برچه کې د تېرې ورځې حملې چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې منلې بیلابیل خبرګونونه راپارولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زه د دې پیښې د ملونو د پیژندلو او ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. ریچارډ بینټ په خپل ایکس شبکه لیکلي دا په 13 میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو دریمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې او پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دغه ترهګری زکړنه بشر ضد جنایت او لټولو انساني او اسلامي ارزښتونو سره ټکر کېده. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې د ملکیانو په نخښه کول په کلکو ټکو غندي. تیر ورځ د نومبر په اومه ماخام شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د دشتي برچی په سیمه کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو کاسټر موټر چاودنه وشوه. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې وو تنه وژل شوی او شل نور ټپیان شوی. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د یماغ په نوم د ټلګرام په چینل د دې پیښې مسولیت منلې. د طالبانو حکومت د دغه پیښې د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی. دوی دا کوي چې په پیښه کې د تلفاتو شمیر لوړ دی. د پیښې یو عیني شاهد چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو غړی هم وژل شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
وقتی که انفجار شد ما را نماندن پیش بریم دفتن
کلسی چاودن اوست و موی پری نخود سی و نگدی سو طالبان را اغلال خو مغولی دل سی کاستر یو حل یا ورپسی بل موتر تونیس هم او را خیسته دوار موتر رو او را خیسته و وجد دیر خراب و زه فکر کم سی تلفات دیر زیاد و مطمئنیم سی ترشل و کسان و شهیدان دی
شاید 20 نفر شهید باشده.
دید طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې د یادې پیښې یو شمیر ټپیان دغه روغتون ته وربل شوي خو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. دا په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې درېیمه پیښه ده چې پکې افغان شیعهګان په نښه کېږي. د تېرې اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه د کابل د دشتي برچی په پولیسوخته سیمه کې په یو ورزشي کلب کې چاودنه وشوه چې له امله یې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې څلور تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. لدی وړاندې د همدې میاشتې په 14مه د بغلان په پولی خمری خار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په یو جماعت خونړۍ چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 25 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دې دواړو پیښو مسولیت هم داعش ډلې خراسان څانګې منلې وو. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې خو د دغې ډلې د ګواښونو او حملو په اړه نړیوالې اندېښنې د پخوا په شان لا هم په خپل ځای دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوال او مدافع وکیل منزه کاکړ وایي افغانستان ته د بیکورنۍ او سندکړو شو افغان ماشومان شمیر تر هغه ډیر دی چې د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون په اړه ویلي دي. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون ویلي وو د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپل کورنۍ جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون له دې بیان وروسته چې د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپل کورنۍ جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي، اوس په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي د دې ماشومانو شمیر له وو کسانو زیات دی. منیزه کاکړ د چاشمبی پورس ازادي راډیو ته وویل
دا وخو هغه کسان دي د کوم چې دوی یاد کړی دا خوسی رپورت شوی دی. ډیر د سیدی سه مدرسو کې ول دا مور پلار به خبر نه یی چې دی وړی دی د مدرسو زې ماشومان راپور تکړه د سکولونو نه راپور تکړه کوم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
خو هغه کاکړ د دوی د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد وکړ. د کمیسیون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغانستان ته په ستنو کړل شویو ماشومانو کې یو پاکستانی ماشوم هم شامل دی. نوموړی د دغه ماشوم د پلار ویډیو هم ازادي راډیو سره شریکه کړې چې هغه پکې وایي محمد روف یې نوم دی او د وزیرستان اوسېدونکی دی. نوموړی په دغه ویډیو کې دا کوي چې زوی یې په ټلیفون ورسره خبرې کړې او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. محمد روف په دغه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې زوی ورته راستون کړي.
پولیسو هغه وهلی هم دی او له جیب څخه یې 15,000 روپۍ هم اخیستي. له هغه سره زما د هویت کارت عکس هم و او پولیسو ویلي موږ هیڅ هم نه مني.
منیزه کاکړ وای دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې هم تر اتیاو پورې افغان ماشومان بندیان دي چې په خبره یې تر نهو کلونو پورې ماشومان هم پکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری سرپرست وای پولیسو له لسو ډېر داسې ماشومان هم نیولي او زندان ته اچولي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو. عبدالجبار تخاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان راغلی سرپرست سره دوی نیولی او بندیان کړي. موږ د وکیل له لارې هڅه وکړه د هغوی کیس اوس خلاص شوی، تر اوسه نه دی استول شوی خو یو څو ورځو کې لیږو.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشر د حقونو کمیسیون په خپل حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 2 نیټه له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي چې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اوړي.
له پاکستان راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی ته باید د افغانستان دننه د ماشومانو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
نه کلن یعقوب د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوی سوی او هلته یې تر څلورم ټولګي زده کړې کړي دي، خو اوس هیواد ته په راستنېدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچۍ کې ویل په قائد آباد کې څلور سیم کې ومه هر سم زده وو، بیا حکومت راته ویل وایي ولاړ شي تاسو افغانیان یاست، اسلامي امارات چې دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول ووایو.
د یعقوب پلار سدوزی وایي هیواد ته د راغلو کډوالو د ټولو ماشومانو زده کړې پر نیم حال پاتې شوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشومانو د پاتې زده کړو د بشپړېدو لپاره زمینه برابره کړي.
بلکران چې دلته وینې د مازو د شل داسې نور کوچنیان دي چې هلته مکتبونه په نیمای کې پاتې شوي دي، څه زده کړې کړي دي پاره زه به کې اوس هم خبرې کوای چې که تا به دیال باندې اوس پاتې شي خدا به داسې ولاړ شي. او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک لې کوشش وکړي یو د مکتب یو زمینه ورته برابره کړي، بیرته دا مکتب اوس دا مکتب بې نه ضایع کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د ضرب الاجل د پای ته رسېدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم له لارې شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواد ته راستانه سوي. د راستانه سوو کډوالو له جملې یو شمېر نجونی وایي د پاکستان په ښوونیزو مرکزونو کې تر لومړني او منځني کچې زده کړې کړي او هیله لري چې پاتې زده کړې بشپړې او د پوهنتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته موږ په سرا واخیسته د وس وام سما ته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سپاره د قرآن شریف پاتې پولیسان ورته ماچر رسوځس.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمینه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د راغلو کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو دغه راز انجونې له پوهنتونونو راګرځولي، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د هغوی پر کار بندیز لګولی. د راغلو کډوالو ښځینه ماشومان ویره لري چې د نورو میلیونونو افغان نجونو په څیر به د لوړو زده کړو بې برخې پاتې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په غزنی کې د هوا د سړېدو او د یخنۍ له زیاتېدو سره ډېرو کسانو د للمي توکو اخیستو ته مخه کړې ده. د چینو رلتونې څه دی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې د دریاب پر غاړه للمي پلورنځي، دلته ډېری ښځې ماشومان او سړي ګرځي چې د ځان لپاره یو څه واخلي. غزنی د هېواد د ډېری ولایتونو په پرتله زیات سوړ دی.
او دا څه ده دا
ټول یو قیمت دی
ډیر قیمت نه دی جی
قیمت خودی نه هونن سبا هر شی قیمت چې ارزان دی
ولا یا ولا ډیر قیمت سوی دی مخکبه دا شی ډیر ارزان نه راته وسو دومره قیمت سوی دی وسو د خپل پیګې
نو سید مخکبه مثال درات
دو شاوخوا توشت کلن عبدالنبی هم په دغه ځای کې د توکو پخښتلو بوختای خو لګرانې څخه سر ټکوي دا په داسې حال کې چې په اوسنی وخت کې په غزنی کې ډیری کسان د نیستۍ له امله د ژمي له رارسېدو سره لیلامي بازارونو ته د سودا اخیستلو لپاره ځي په دې کې ډیری هغه کسان هم دي چې تر دې پخوا یې لیلامي توکي نه و کارولي خو وایي اوس د دغه لیلامي توکو اخیستلو ته یې هم توان نه رسېږي 25 کلن محمد سلیم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
ولا اوس موږ دې غلطه کوو ولا فشانې مخفي و ډېرې قیمت ډېر پایین من دا دوکاره کیسې قیمت دې لاندې شو پر څه ده او اوس نو دا وضعیت کې خلک دي اقتصاد وضعیت هم نه خراب نش کول دی مثلا اته هغه څه کې مثلا دغه اصلي مثلا ماډل نه لباسونه دغه لامین دي نه شخص دی
د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد ایوب هم دلته د توکو اخستلو په مخه راغلی د دلته نور کله هم راتو خو سش کال یې بیا د اخستلو توان نه لري
دلته موږ د لامي دغه لپاره راغلی یو سودا لپاره ځان د لامي کړو واخلو کورتۍ واخلو بل شی واخلو بل شی واخلو اوس داسې قیمتي دی داسې قیمت څه بیا هر شی اوس قیمته دی مخکې به دا شی موږ ته ارزان نه راغلو اوس دومره قیمت سوي چې موږ یې پیغوت نرخ باندې نسو اخیستلی
خو دلته دغه لیلام خرڅونکي بیا شکایت کوي چې د ګمرکاتو زیاتوالی سخت ګرانی او لا خلکو سره د پیسو نشټوالی هغه څه دي چې لیلامي ګرانه کړي او د خلکو وس نه ورته رسېږي محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی نوموړی وایي ډیری کسان راځي خو د شیانو اخیستلو وس نه رسېږي
مخکې به کلدار راتلو ګمرکات به کم وو مثال کرایې به کمی وي د لیلام مثال یو بنډل به شپږ وزره کلداري وو اوس تقریبا شپږ زره ول زره کلداري دي خلکو مثلا مخکې به یو شای اخیستو پیسې به ورسره وي چنې به نه والي نو اوس خو د پیسې نسته ورسره کاروبار یې هم نسته داسې مثلا یو کورتۍ اخلي موږ په سل روپۍ ورته بیه کوو دې له موږ سره د 500 روپو چنې وایي
د کندهار ولایت اوسیدونکی زلمی هم په غزنی کې لیلامي پلوري نوموړی بیا د موټر او دوکانونو د کرایو لوړوالی هغه څه بولي چې دلته یې خلک د لیلامي توکو اخیستلو ته اړ کړي دي خو وایي اوس څوک د لیلامي توکو د اخیستلو توان هم نه لري
وسید مخکې به مثال دا راتلو ارزانه به وو مثال ګمرکات به کم وو مثال کرایې به کم وو اوس خو د کرایې هم ګرانه دی او ګمرکات هم پورته دی مالیاتونه هم څه جکړي دي د خو اوضاع داسې خرابه ده نو څنګه کوي
محمد اسماعیل بیا د غزنی ښار په بازازي سیمه کې نوې او لیلامي توکي ګټ پلوري دای وای نوې هم د زړو په بای پلورو خو بیا هم نه خرڅيږي هغه زیاتوي په ټوله کې د خلکو اقتصاد خراب شوی او رس په رس خرابيږي
زما ځکه کاروبار لباس پرشي دي په غزنی کې لباس پرشي لرو دا خوځ د نوم د لیلامي په بای کې دي په خپله کوته تخفیف راول خلک پیسې نه لري خلک همکاري ورسره وکړو او مالونه د موکه ګدام ته پاته نشي مالونه وردان ورکو کې خرڅي موک فروشات خلک مونډ ډیر کوي او فروشات دون نهسته په خته خلک سر پیسې نهسته موږ هم ډیر ارزان کړی 50% د شیان ارزان کړی دي
د نور افغانستان پرنګ په غزنی کې هم ډیرای کورنۍ غټي خو د غټي وټي وسیلې کمې دي اقتصادي کمزوري او اړتیاوي زیات دي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم نازادی اردو کارکون کو زما سلامونه و منې زه د کندهار خبر کوم سمور د امر مکتبونه د لاله کې زه خپل د وم چوکي صحه فارغه مشټول شې د افغانستان بې سواده پاتې کې پیدات منځولین مل مکتبونه اله کې وسره
السلام علیکم دغه د ټول او د ځنکو کارکونکو ته د مسلمانو ورسی د پاکستان سره د اسلام جریانو سره زمونه کوي ټول نړۍ د څو پاتې د څو نور په اساس دا ولې زمونه کوي مخکې چې د افغانستان چې مازی خبره و ټول نړۍ به کوي د ټول میډیا په سر یو ده من پاکستان ته هیڅ څوک دا نه یې دا ظلم د سلام ظلم د مجرمو سره په دې یخ کې در په درې په خپل استمنه سی وا غیزن وګرځول نو میډیا هم چوپ پاتې ده ملګری ملتونه هم چوپ پاتې دي
السلام علیکم آزادۍ ټول کارکون ته سلام خاص سلام له طالبان د مشرانو نه هیله کوم چې نظامی پرشي مالو مشخصه کړي په لور ته په فارو کې یو ډرایور هلته ناست و د طالب په څپړه په مخ ووایه، هغه هم پر پورته شو، بس یوه څپړه یې د طالب ووایه. نو د هغه نه وروسته چې تا نظامي سړی ویلی دی، نو هغه ورته وویل چې ته نظامي وې، دریشي به دې اغوستی وو، نو ما ته څه پېژندلې چې ته همداسې سړی یې او څه کاره یې. دغه یو خواهش، لطفا محصلینو ته ورسه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.